له څنګه 1 میلیون کیلومتر لري تیر شي زینو ویرش کار کړی و چې ممکن پر مځکه ولګی شي. ساينس پوهان فکر کوي چې 15 میلیون کال په خوا پر مځکه د کومستری سیارګې د لګیدو په نتیجه کې پر دې خاورینه کوره د ډایناسورونو نسل ختم شو.
دولس نیمې بجې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د خبرونو تر لنډیز وروسته له رضوان مراد نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې د بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکوي. د روزګان ولایت سیمه امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په روانو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې د یو شمیر مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبانو وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جوزجان کې بیا د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده چې د رپورټونو مخې د دواړو لورو و کسان پکې وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ ښار ډیر زور کې په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څلور جګپوړي قومندانان وژل دي. د ترکیې حکومت پرون د امریکایي څارنوالانو لخوا د دې هیواد د اقتصاد پر پخواني وزیر ظفر چاګلر لګیدلي تورونه رد کړل. او د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کرابین سمندرګي په شاوخوا کې د پرتو هیوادونو 200,000 وګړي د ایرما په نوم سمندري طوفان یا هریکان ځپلې دي. تر اوسه په دې طوفان کې د 1100 کسانو د مړ کېدو رپورټونه خپاره شوي دي.
تاسیازه دی رادیو ته غوښیست. د چارو ځینی تحلیلګران د افغانستان د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژي جوړېدو ته خوشبین دي. د ځنګړو کمیټو رامنځته کول له وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو پراختیا او د ټولنې د بیلابیلو برخو له اوسیدونکو د سولې د ټینګښت په برخه کې استفاده د سولې عالی شورا د نوې ستراتیژۍ مهم ټکی دی. د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک ازادي رادیو ته ویل، د دې ستراتیژۍ په تطبیق سره کېدای سي چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې خبرو ته لاره هواره سي. له شغلي ځواک سره رحمت الله افغان مرکه کړې. په سر کې د ستراتیژۍ د ترنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
تاسو له کومه شکه چې د ستراتیژۍ لمخې د کارونو پر مخ بیول به مؤثرې او د فایلو او دا متوقعه نتایجو لسته راوړلو کې بل موږ سره ګټو. تاسو له کومه شکه
او چې ستراتیژي جوړه شوې ده، دغه ستراتیژي کولای شي تاسو له نظر څخه وسوال مخالفانو سره خبرې پیل او چټکې کړي.
تاسو له کومه شکه چې دغه نتیجه به مرتب کیږي، ځکه چې خو موږ ستراتیژي چې درلودلې هغه ډېر شخصي محور ستراتیژي په افغانستان کې متاسفانه موږ به د اشخاصو په محور باندې فعالیتونه کول د سولې لپاره. دوی به خپل شخصي نفوذ نه ګټه پورته کول او د سولې لپاره به مخالفینو ته بلنه ورکول. دا چې موږ دل پر ستراتیژي جوړو په دې معنی ده چې دا
تاسو له نظر هغه کوم ځنګړنې او دلایل دي چې دغه ستراتیژي لري او تاسو ورته خوشبینه یې.
تاسو کومه شکه چې یو جدي موضوع دی، دغه د خو پر سلام موږ اوس په دغه ستراتیژي کې هرڅه د تروس پورې نشر څه وینو ده. ظاهرا دا رقم ښکاري چې دغه ستراتیژي به نور ډېر زیات شخصیت مزور نه وي. د دې ترڅنګ به هغه منابع او امکانات چې موږ په داخل لرو او همدارنګ په نړیواله کچه لرو، مثلا د امریکا د متحده ایالاتونو ملاتړ له ځان سره لرو، ملګرو ملتونو سازمان لرو، همدارنګ نور سیمه ییز سازمانونه لرو. دغه مسایلو ته په درې ستراتیژۍ کې په یو ډول باندې باید پام کې نیول شوی ترڅو باندې موږ خپل مثبت نتایج ترلاسه کړو.
ستاسو له نظره د دغه ستراتیژۍ د تطبیق لپاره باید څه ډول اقدامات وسي؟ یعنې څه وسي چې تر څو پورې ستراتیژۍ څه ډول چې جوړه شوې داسې تطبیق سي؟
تاسو له کومه شکه چې شفافیت موضوع د ټولو په سر کې ده، موږ متاسفانه چې یو لاغو هیوادونو نه یو چې د اداري فساد نه ډېر زیات رنګ جوړو، نو شفافیت شتون به دغه ستراتیژۍ د کامیابیو پوړیو ته ورسوي. تاسو له کومه شکه د دې ترڅنګ باید دا ووایم چې داخل کې باید سولې د عالی شورا باید موږ متخصص افراد دې د تطبیق لپاره ولرو او همدارنګه هغه امکانات چې ضرورت دي د دې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره، مادي امکانات لکه بودیجه او لکه نور اداره او ټول مسایل، دغه شیان باید په پام کې ونیسو تر څو پورې چې وتوانېږو دغه ستراتیژي هغو اهدافو ته چې مو تکل کړي دي هغه ته ورسوو.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر قدرت الله ځواک و چې د سولې عالي شورا د نوې ستراتیژۍ پر اهمیت او د تطبیق پر امکاناتو یې خبرې کولې.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
زما نوم ضیاء الرحمن دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زه انشاءالله باوري یم چې دا ځل به دغه هڅې مثبته پایله ولري، ځکه اوس په پاکستان چې کوم فشار راغلی د تیر وخت سره جوت توپیر لري. امریکا پې عملاً مرستې بندې کړې، امریکا په خپله ستراتیژۍ کې په ډېره نیوکه وکړه. د دې تر څنګ چین چې د دوی ډېر نږدې دوست دی، هغوی هم بالاخره په دې قانع شوي دي چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. نو انشاءالله زه پوره مطمئن یم چې دوی به د دغه ورانکارۍ نه او د تروریستانو د ملاتړ نه لاس واخلي.
نوم مې سنگر رحمانی دی، د کونړ ولایت یو تن اوسیدونکی. تیر ته په کتو چې موږ ګورو د پاکستان دغه ژمنې دا تکراری دي او کومه عملي نتیجه نه ده ورکړې، نو موږ چې هغې ته ګورو دې ته امیدواري نشته ده چې دوی به بیا په دې کې عملاً اقدام وکړي، او ځکه د هغې ټول واک چې د نظامي حکومت سره د ملکي ادارا سي په خوله خبره کوي خو په عمل کې څه نشته ده.
نوم مې فضل واحد افکاری دی. ټول خلک په دې باندې باوري وو چې پاکستان چې دی هغه د چین ډیر زیات صمیمي دوست دی، او هغې هم دا وښوله چې پاکستان ځان له پرېخوستو. اوس باوري په دې باندې یم چې شاید پاکستان خپله پالیسي بدله کړي، ځکه بله هیڅ لاره نه لري.
په فرا کې تر څلوېښتو زیات ښوونځي د ناامنیو له کبله تړلي دي. احمد شاه فطرت راپور برابر کړی.
د امنیتي ګواښونو له امله کابو څلوېښت بابه ښوونځي په فرارت کې زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. همدار شنه تر شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري. د فرا ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروق دغه څرګندونې د نوي ښوونیز کال په پرانیست غونډه کې وکړې. دا په خبره که څه هم د فرا ولایت پوهنې ریاست لاسته راوړنې ډېرې دي، خو بیا هم دلته د پوهنې په وړاندې ډېرې ننګونې شتون لري. دا په خبره هڅه کوي د قوي مشرانو په مرسته سره تړل شوی ښوونځي بیرته پرانیزي.
متاسفانه
هنوز هم بیش از 40 مکتب موبند. هم کابو زمر سلوی ښوونځي چې ډیره برخه د انجنونو دي د نامنوی له امله تړلې دي، او دا زمر لپاره ډیر ناسم خبر دی چې په ویشتم پیړۍ کې زمر د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي. او همداشان زمر کابو یو سل شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري، چې دا بله لویه ستونزه ده. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي شورا هم وایي چې د تړلو ښوونځیو د خلاصون لپاره کوي. د فراه ولایت دولتي شورا مرستیال خیر محمد نورزی وایي چې قوي مشران از پنجرې باید د تړلو ښوونځیو د خلاصون او همداشان د پوهنې ریاست سره په نورو برخو کې پوره مرسته وکړي.
معرف او د علماو ودیو ته باید ولس حکومت ټوله باید توجه وکړي. ودیو ته باید احترام پرېږدي، له دیو سره باید همکاري وکړي. که غواړي چې وطن جوړ شي باید دغه دوه ادرس سره تشبیه کړي.
په همدې حال کې د پوهنې ریاست ځینې ښوونکي بیا د نوي ښوونیز کال په پیل کې دولت غواړي چې د دوی ژوند ته دې پام وکړي. استاد حمیدالله رحماني په فراه ولایت کې وطن ښوونکی وایي تر څو چې د ښوونکو ژوند ته پام ونه شي د ښوونې او روزنې کیفیت نه شي لوړېدلی.
موږ په دې خاطر غواړو چې ښه با کیفیت ښوونه او روزنه زموږ د بچیانو لپاره زمینه سازي شي.
په فراه ولایت کې 318 ښوونځي شتون لري، چې له دې جملې څخه 30 به ښوونځي د فراه ولایت په نام نو ولسوالیو بکوا، بلابلو، خاکسفید او پرشروت کې تړلې دي. همداشان 3800 تنه ښوونکي کابو 1400 زده کوونکو ته په دغه ولایت کې ښوونه او روزنه ورکوي. کسان د دولت لوستوال مخالفانو مخکې له دې ویلي وه چې په ښوونځیو کار نه لري، خو ویل کېږي د ښوونځیو د تړلو اصلي علت په فراه کې ناامني ده.
د هند لوی درستیز وایي هیواد باید په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتو وي. د ده هدف ظاهراً د پاکستان او چین په وړاندې چمتووالی دی. تفصیل له فریبا ظاهرنه.
د هند لوی درستیز وایي په داسې حال کې چې چین خپل قدرت نندارې ته ږدي او بل لور د ډیلي له پخواني سیال پاکستان سره د جوړجاړې هیلې لږ دي، نو باید هند په دوو جبهو کې احتمالي جګړې ته چمتووالی ولري. جنرال بیپین راوات په هیمالیا کې د هند او چین ترمنځ وروستۍ لس هفتهیي کړکیچ ته په اشاره وویل چې کیدای سي د هند په شمالي سرحد کې وضعیت کرار کرار په یوه جدي ستونزه بدل سي. راوات وایي په لویدیځ کې پاکستان کولی سي له دې وضعیت څخه ګټه پورته کړي. د هند پریس ټرست خبري اژانس راپور ورکړی چې ښاغلی راوات دغه مسله په نوي ډیلی کې د مځکنیو جګړو د مطالعاتو مرکز په یوه سیمینار کې مطرح کړه. هند په 1922 کال کې له چین سره په جګړه اوښتی و، او دغه ورځ په 1940 کال کې له بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو راهیسې دغه هیواد د کشمیر پر سر له پاکستان سره درې ځله جګړه کړې ده. هند، پاکستان او چین درې سره اټومي قدرتونه دي. هند تېره اونۍ موافقه وکړه چې د هیمالیا د دوکلام له لوړو څخه خپل پوځیان باسي. د هغه سیمه ده چې د چین ځواکونو هلته د سړکونو جوړول پیل کړي، او له همدې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې راپورته سوې او لس اونۍ یې دوام وکړ. د چین د دوکلام پر سیمه بوتان د ملکیت ادعا لري. د دغه کوچنی هیواد بهرنی دفاع هند په غاړه اخیستې ده. په دوو جبهو کې د احتمالي جګړو لپاره د هند لوی درستی څرګندونې داسې مهال سوي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودي او د چین ولسمشر شي جن پینګ دوی ورځې وړاندې د بریکس په غونډه کې د دواړو هیوادونو د ښې راتلونکي په تمه موافقه وکړه چې د دوکلام کړکیچ هیر کړي.
حقیقت څه دی پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي ځینې مدني فعالان او عام خلک وایي چې اوس هم په هیواد کې د مځکو غصب روان دی. دوی له حکومت غواړي چې د مځکو د غصب د مخنیوي او د غصب شوو مځکو د بیرته راګرځولو لپاره جدي ګامونه واخلي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي ځینې مدني فعالان او یو شمیر عام خلک په دغه هیواد کې د ښارګوټو او په بیلابیلو طریقو او نمونو د ځمکو غصب اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د ځمکو د غصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو قرباني شوې ده او د غصب لړۍ اوس هم روانه ده.
د ځمکو د غصب مسله په افغانستان کې ډیره خطرناکه قضیه ده. ولسونو او د دولت ترمنځ فاصله ایجاد کړې ده. په ډیره بېرحمۍ باندې غصب شوي دي او هغه زیاته همدغه اداره چې دا 15-16 کاله کېږي په دې اداره کې ځمکه د شارکونو په نوم غصب شوې دي دا اوس هم روانه ده.
ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې اراده پیاوړې او هلې ځلې تیزې کړي. که څه هم د ټولو غصب شویو ځمکو په اړه دقیق ارقام په لاس کې نشته خو د افغانستان د ځمکو خپلواکه اداره وایي د دوی مندنې ښیي چې په 1.5 ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د دغه اداري بیان غلام حسین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې ډیری غصب شوی ځمکه په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې دي.
عامل 15831 نفر غاصب
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې شوې دي 15801 کسانو لوري په شاوخوا 100 ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوی او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیدي چې په بیلابیلو برخو کې کټګوري شوی ده. دا چې دغه ځمکه د چا لخوا غصب شوی او آیا اوس یې هم غصب روان دی هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اړوندو ادارو او لباوري سرچینو معلومات ترلاسه کړو خو لپسې هلو ځلو سره سره به هم څوک خبرو کولو ته چمتو نشول او نه یې هم په دې اړه ارقام وړاندې کړل. خو له فساد سره د مبارزې د علي ادارې رئیس کڅه هم د کوم ځانګړي کس نوم نه اخلي خو وایي چې په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه حکومت نه دی توانېدلی چې لوی غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. غوای د ځمکو په غصب کې وزیران، وکیلان، رهبران او سیاسي ډلې لاس لري. له بده مرغه تر اوسه